السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دغه پروګرام ځوان فکر ته پلان شوی دی، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. لومړی د خبرونو سر ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د طبابت د کیفیت په لوړولو او په دې برخه کې په لا زیاتې همغږۍ ټینګار وکړ. د پروان ولایت چارواکي ویل له فندقستان درې نه د جګړې په سبب بې ځایه شوي کډوال په سختو شرایطو کې ژوند کوي. او د پاکستان لری کړای شوی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند رئیس وټاکل شو. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هیواد کې د طبابت د کیفیت په لوړولو او په دې برخه کې په لا زیاتې همغږۍ ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د طبي عالي شورا د پرانیستې پر مهال له دې چې بېوزله خلک روغتیایي خدمتونو ته لږ لاسرسی لري اندېښنه وښوده.
د وی د دې لپاره چې د افغانستان ستونزې زیاتې دي، یو انګیزه پیدا کیږي چې ټولې ستونزې طبي شورا حل کړي. زما هیله ده چې دا شورا تمرکز ولري او اساسي تمرکز یې دا وي چې د ډاکټرانو سویه تثبیت او کاري اخلاق لوړ کړي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د هیواد په روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو 40% کموالی د عامه روغتیا وزارت د کارونو په وړاندې لوی ننګونه وبلله. هغه ویل ځین ولایتونو کې لکه پکتیا او روزګان، نورستان او زابل خلک ډاکټرانو ته لاسرسی نه لري او ډاکټران د ناامنیو په سبب په دې ولایتونو کې کار کولو ته زړه نشي ښه کولی. د پروان ولایت چارواکي وایي له فندقستان درې نه د جګړې په سبب بې ځایه شوي کډوال په سخت وضعیت کې دي. په فندقستان دره کې چې د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې پرته ده او وزره کورنۍ اوسېدلې چې د جګړې په سبب ځینې دا کورنۍ له سیمې په تیښته بریالي شوي دي. د پروان ولایت د کډوالو چارو رئیس اغا شیرین خلیل نن ازادي راډیو ته وویل چې باندې زر کورنۍ اوس چاري کار ته رسیدلي او په سختو شرایطو کې دي. هغه ویل د پروان ولایت لخوا یو پلاوی موظف شوی څو د دغو بې ځایه شویو خلکو ارزونه وکړي او له مخې مرستې ورسره وکړي. بې ځایه شوي کډوال له حکومت د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي او وایي هیڅ هم نه لري او یوازې ځانونه له جګړې خوندي کړي. د فندقستان په دره کې له جمعې ورځې راهیسې افغان پوځیان او وسلوال طالبان په نښته کې دي او د دې درې کنټرول همدی ورځی رئیس د طالبانو پر لاس کې ده. د افغانستان د ملي اردو او معلول منصوبین د ماتې نمنونکو له نړیوالو لوبو څخه نن بیرته کابل ته ستانه شول. دوی په کاناډا کې په دې لوبو کې د محمد عیسی اکبری په مټ د نقرې میډال وګاټه او د نصیر احمد په مټ یې برونز میډال خپل کړ. افغان ټیم د ولسو هیوادونو ترمنځ د ماتې نمنونکو ټیمونو عمومي اوارډ هم خپل کړی دی. د دغو لوبغاړو هرکلی ته ګڼ کسان نن د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو. د انویکټس یا ماتې نمنونکو سرتیرو لوبې په کاناډا کې د 1500 هارو ترمنز ورشوی. بیا هم د لوبو په اړه، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار هغه افغان لوبغاړو ته نقدي جایزې ورکړې چې د ترکمنستان له آسیایي سیالیو میډالونه ګټلي وو. ارګمانی په دې باب په یو بیان کې ویلي، افغان ولسمشر نن سهار نه له دې لوبغاړو سره وکړه او وروسته یې لوبغاړو ته نقدي جایزه او ستاینلیکونه ورکړل. د آسیایي هیوادونو سالون دننه سیالۍ د سپتمبر په 14مه پیل او په 20مه پای ته ورسېدې. له دې لوبو نه حسین بخش سفری د سرو زرو میډال وګټه، یو افغان لوبغاړي د سپینو زرو میډال په غاړه کړ او لس نورو یې د برونزو میډالونه ترلاسه کړل چې له مخې افغان ټیم د 2 شپېتو هیوادونو ترمنځ شپږشتم مقام ته ورسید. افغان ولسمشر له دغو لوبغاړو سره له مخکې ژمنه کړې وه چې د آسیا له سیالیو د میډال په ګټلو سره به د طلا میډال راوړونکي ته $10,000، د نقرې ګټونکي ته $15,000 او د برونزو ګټونکي ته $3,000 جایزه ورکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان د حاکم حزب مسلم لیگ نون رئیس وټاکل شو. هغه د پاکستان د سترې محکمې لخوا د جولای په میاشت کې له صدر اعظمۍ لری کړای شوی وو. د مسلم لیگ نون د رئیس په توګه د نواز شریف نن یو ځل بیا وروسته له هغه دغه ګوند په مقر کې انتخاب شو چې پارلمان پرون یو لایحه تصویب کړه او له مخې د محکمې لخوا بې واکه شوي چارواکي پرېښودل شول چې سیاسي ګوندونه مخته یوسي. په نواز شریف تور پورې وو چې د پاناما په قضیه کې فساد کړی او د کورنۍ ځینې غړي هم په همدې سبب تورن شوي وو. په دې سربیره چې محکمې هغه له صدر اعظمۍ لری کړ، د هغه او د کورنۍ د ځینو غړیو پر ضد د فساد د دوسیې د مخته وړلو امر هم کړی وو. پرون د فساد ضد یوې محکمې د شریف او د هغه د کورنۍ د ځینو غړیو محاکمه د دې لپاره یوه اونۍ وځنډوله چې په قضیه کې د هغه دخیل بچیان محکمې ته نه ورغلي. شریف په ځان پورې لګېدلي تورونه بې ځایه بللي او له واکه د لیرې کولو په خاطر یې پوځي چارواکي ملامت کړي دي. روسته خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ به د لویو تراژیدیو سیمو ته ورشي. ولسمشر ترامپ سبا چهارشنبه لاس ویګاس ته ځي، څو هغه ښار ته چې په یوه شپه پکې 950 کسان په ډزو وژل شول او 508 تنه ټپیان شول نږدې وګوري. ولسمشر ترامپ پرون د لاس ویګاس ګڼ وژنې ته په اشاره وویل، د امریکایانو یووالی د داسې شریرو اقداماتو په سبب له منځه نه شي تللی. دوی زموږ یووالی د شریرو اقداماتو په وجه له منځه نه شي تللی. زموږ یووالی په تشدد نه شلیږي، سره له دې چې موږ د خپلو خلکو پر وژلو غوسه یو. دا زموږ مینه ده چې زموږ نن او سبا د تل لپاره ټاکي. د لاس ویګاس ښاروالي ویلي هڅه کوي زیانمنو شویو خلکو ته بیړني خدمات ورسیږي. حمله کوونکی چې 46 کلن و د هوټل له 23 منزله کنسرت ته په راټولو شویو خلکو چې شمیر 22000 تنو ته رسیده ډزې پیل کړې. ولسمشر ډانلډ ترامپ به تر لاس ویګاس مخکې نن پورتوریکو ته ولاړ شي، څو د سمندري طوفان له امله په دې ټاپو کې د اوښتو زیانونو ارزونه وکړي. د پورتوریکو ښاروالي کارمن یولیز وار له مخکې په ولسمشر ترامپ انتقاد کړی چې د سمندري طوفان له امله د اوښتو زیانونو په مخنیوي کې فدرال حکومت پاتې راغلی دی. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د اجمل تورمان په کوربه توب د ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو وريدونکو سلام. د رواني ونې د شنبه ورځ چې د سپتمبر د میاشتې د 13 نیټې سره سمندرلود د ژباړې له نړیوالې ورځ سره برابر و. د ځوان فکر د دې ونې خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړي کړی دا له نورو ژبو نه د افغانستان رسمي شبو ته د ژباړې اړتیا څه ډول آثار باید راوژباړل شي، د ژباړې وصول په دې برخه کې د ځوان نسل رول ستونزې او وړاندیزونه. د خبرونه زه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په خبرونه کې سره ملمانه دی زوان ژباړونکی سید نظیم سیدی، زبی الله کریم زوی او اغلی مینا نظری. تاسو درنو خاغله او غلط خره خلاص وای
مننه.
خدمتونه وروونکو تاسو هم کولای شئ تلیفون په کر خر سره یو ځای شئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د غشان کله درنو ملمنو څخه پوښتنه لري هغه هم را سره شریک کولای شئ. د اړیکو شمیرې مو دی 0 و 92 و 55 و 99 و 45. یو ځای بیا تکراروم 0 و 92 و 55 و 0 و 99 و 45. لومړی هم د درنو ملمنو پښتنه کو خاخله سیدی ک په سر کې پښتنه تاسو جواب کوي هغه دا چې ستاسو په نظر باندې څومره اړتیا ده نن سبا د نورو ژبونو د افغانستان رسمي ژبه ته او په ځانګړي ډول پښتو ته؟
لومړی خو سلامونه ستاسو د رادیو دلاري او ستاسو د رادیو چپو دلاري د افغانستان ټول نیکولس تخپل سلامونه وړاندې کوم. لومړی خو به هم مننه کوم چې د یو مهم موضوع تم فکر شو. په دې کې شک نشته چې ژباړه د ژبو د غنا لپاره، د فرهنګونو د انتقال لپاره او د ولس د بډاین لپاره تر ټولو مهم ارزښت دی. او په دې کې شک نشته چې متمدن یا پرمختللو ټولنو دغه تجربه ډیره په خوا کړې وي. کله چې موږ په افغانستان کې یو ژور بدلون وینو د سپتمبر تر پیخي وروسته دلته لکه څنګه چې په نورو سیاسي برخو کې بدلون راغله، همدغه یو نیک مرغی دا چې په فرهنګي برخه کې هم ژور بدلون راغی. او دغه بدلون د سربیره پر دې چې مثلا فرهنګي او ټولنیزي او په ټوله کې ادبي پنځونې وشوي، ډېری خیش باړې هم موږ لرلې دي او لبد مرغه ډېری بیکاره ژباړې هم موږ لرلې دي. تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې کله موږ ټولنې ته یو څه راژباړو، لومړی باید ارزښتونه د ټولنې وپیژنو چې څه شي ته اړتیا ده، څوک باید راوژباړي او په څه ډول یې راوژباړي. د ساری په ډول زه یو لنډ مثال در کوم. په غرب کې د جنسیت مسله ډیره عادي خبره ده، خو کله چې افغانستان ته دا موضوعات راځي دا ډیر په زړه پورې نه وي. نه یوازې په زړه پورې نه وي، بلکې افغانستان تاسو اوس هم ګورئ چې په جګړه کې ښکیل هیواد دی، او یو ډله هلته د همدې دپاره ناسته ده چې د نورو کارونو تر څنګ زموږ دغه ارزښتونه هم په نظر کې ونیسي. نو د دې دپاره چې کله موږ هغه ارزښتونه راژباړو چې هغه زموږ د خپل ټولنې نه دي، یا زموږ د ټولنې د کلتوري، سنتي او بالاخره د اسلامي یا تقدسي ارزښتونو سره په ټکر کې دي، هغه شیان زموږ ټولنې ته راځي. نو دلته هغه کوم مخالفین رل چې دا هغې ته موږ ډېر ښه مواد په لاس ورکوو او هغه ډېر ښې بیلګې پیدا کوي. دویمه خبره دا ده چې یو ډېره مشهوره مقوله ده چې وایي لیکوال د ټولنې سترګې دي. زه وایم نه یوازې سترګې دي، بلکې مغزه یې هم دي. لیکوال دی چې ډېر ځله ټولنې ته لوری ورکوي. که موږ د افغانستان دغه تیر تاریخ وګورو او په دې کې د لویو لیکوالو او شاعرانو ناظمانو هغه رول وګورو، مثلا د ملنګ جان په باره کې به تاسو ډېرې مشهورې پیښې اورېدلې وي چې کله به په کومه سیالۍ کې راغی نو خپل هغه نظمونه به یې چې پیل کړل، افغان لوبغاړو به یا افغان اتلانو به مغلوب وګټله. یا مثلا د میوند جګړه چې تاسو ته په ټوله معنا معلومه ده، دغسې ارزښتونه دي چې ټولنې ته لوری ورکوي. ژباړه چې کله موږ کوو، موږ باید تر ټولو مهم او تر ټولو لومړی باید دا په نظر کې ونیسو چې زما د ټولنې غوښتنه څه ده. تاسو پوهیږئ چې نه یوازې ټول علوم، بلکې ادبیات چې موږ تقریبا په دې برخه کې ډیر لیکوال لرو هم نیمګړتیاوې لري. ادبیاتو کې موږ ډیر داسې شیان دي چې هغه شد اړتیا ده خو موږ یې نه لرو. مثلا تاسو ګورئ د په دولتي پوهنتونونو کې ډیر ځوانان د نورو ولایتونو راځي، دلته هغه په بلې ژبې نه پوهیږي، د دې لپاره چې په هغه ژبې نه پوهیږي او په خپله ژبه مواد نشته، ډېر ښه قدرونه موږ له بده مرغه له لاسه ورکوو، چانس خوري، د اساسیتونو سره مخ کیږي. یا په کراتو مراتو ولسمشر یا نورو مربوطه ادارو دا غږ کړی ده چې لطفا استادان د چپتر په یوه ژبه او لیکچر دې په بله ژبه کې، مګر تر اوسه پورې موږ دا تشه نه ده ډکه کړې. نو تر کله چې موږ دغسې تشي لرو او تر څه وخته پورې چې دغه تشي په ټولنه کې محسوسیږي، زه فکر کوم هغه شیان چې زموږ د ټولنې ارزښتونه نه دي هغې ته باید لومړیتوب ورنه کړل شي. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده، علوم اکاډمي یا د افغانستان د اطلاعات فرهنګ یا مربوطه ادارې باید لومړی ارزښتونه خلکو ته په ډاګه کړي، ځکه یو څوک د ذوق له مخې یو شی ژباړي خو هغه د دې خپل ژباړي یا دا څه چې ټولنې ته وړاندې کوي د دې په ټوله معنا په ارزښت نه پوهیږي چې زما دا کار مرزخ لري او ګټه څومره ده. خو که کله یو منظم فلټر وي، یا انټرنیټي سایټونه وي، یا ځوانان وي، یا یو څوک وي چې دا شیان ټول په ترتیب سره کنټرول کړی وي او ډلبندي کړی وي، هغه چې کله دا ډلبندي وړاندې کوي، هغه څوک چې ژباړه کوي یا د ژباړې مینوال وي، هغه به خپل لوری پیدا کولی شي او هغه به په دې پوهیږي چې زما ټولنې ته لومړی سر کې یا په لومړیو کې کم شیان ډېر ارزښتمن دي، په دویم پوړ کې باید کم شیان وژباړم او په درېیم کې. نو زه فکر کوم که موږ خپلې ټولنې ته لومړني شیان وړاندې کړو، دا به زموږ د ټولنې لپاره هم ګټور وي او هم به ژباړن ډېر کار کړی وي.
ډېره ډېره مننه سیدی صاحب. کریم سور صاحب، که تاسو راته ووایي، سره مې په دې رڼا واچوله او پرون ما د ازادي راډیو مجلې لپاره د ځوان ژباړونکي میر احمد یاد سره مرکه درلودله، هغوی په خپلو خبرو کې دا ویل چې هغه آثار چې اپډیټ ته ضرورت لري، یعنی نوي کیږي، کنه که هغه مونږ د نورو ژبو نه راژباړو څو پورې چې هغه مونږ ته رارسیږي مونږ ژباړو، په هماغه موده کې مثلا دا چې په ځان مونږ ته رارسیږي نوي مواد مثلا راوتي بازار ته، نو هغه زموږ هڅه بې ځایه شي. وینا دا وه چې مونږ باید هغه په لومړي سر کې هغه مطالب ډېر راوژباړو، هغه آثار چې هغه نویوالو ته ضرورت نه لري، که نه مثلا تیوریکي شیان دي چې پاتې وي همسې. ستاسې په نظر باندې کم آثار، څه ډول آثار اړتیا ورته لیدل کیږي په پښتو کې چې موږ د نورو ژبو نه راوژباړو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلامونه تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. ترمن صاحب خوشاله یم چې دلته تاسو سره یم. د ژباړې په حق له زه باید دومره ووایم چې هغه شیان چې نوي کېدو ته ضرورت لري او نور شیان پسې راځي، نوي نوي تیوریان پسې راځي او نور نوي لیکنې او تحقیقات پسې راځي، خو هغه بیا هم شته وي په هغه ژبه کې، مثلا که لیکل شوی وي، که نور هم پسې راځي خو شته وي، یعنی دا د لومړني سټیجونه وي، بیا وروسته نور تحقیقات پسې راځي او نورې تیوریانې او نور نظریات پسې
راځي.
زما په نظر باید ټول راوژباړل شي، ځکه چې دلته اوس د مسلکیت او د غنامندۍ خبره راځي. مثلا غنامندی په دې معنی چې هغه شیان چې په لومړی سرونو کې په انګریزي کې یا په عربي کې یا په اردو کې وو په پښتو کې ولې نشته. او د غنامندی دا مسله چې مثلا کزو یو څه غواړم چې د یو څه په بیک گراوند پوه شم په خپل ژبه کې نو ما ته باید هغه موجود وي چې زه به پوه شم. دا چې نوی شیان راځي هغه خو سمه دره دي شي خو کزاړه وي نو هغه دې ما ته موجود دي ځکه چې زه د یو موضوع په بیک گراوند او په شالید باندې پوه نشم نو کېدای شي زما فکر بل خوا ته لاړ شي. نو زما په نظر چې د غنامندۍ او د مسلکیت لپاره دواړو همداسې که د دنیا سره سم لاړ شو دواړو برخو ژباړو ته ضرورت شته دی او داسې یو قوي میکانیزم غواړي چې شیان زر زر وژباړل شي. یعنی موږ ته امکان لري یو کتاب لس کال وروسته راورسیږي د ژباړل لپاره د هغې به تاریخ تیر وي خو که دا کتاب موږ ته په دوه میاشتو کې راورسیږي موږ ته بیا لکه څنګه چې هغوی ګټه اخیستلی شي موږ هم ته ګټه اخیستلی شو. نو د دې لپاره یو قوي میکانیزم پکار دی چې د ژباړې دا پروسه او د کتاب د رارسېدو دا پروسه چټکه شي او د دواړو لیولونو چې اخیر لومړنی دی او د دویمې وروستنی دی د دې دواړو ډولو کتابونو او تحقیقاتونو ژباړې ته زما په نظر ډېر ضرورت دی.
ډېره ډېره مننه اغلی نصری. ستاسو په نظر باندې د ځوانانو رول څومره اغیزمن دی د ژباړې برخه کې ځکه نن سبا چې لیدل کېږي اکثره ژباړې هم ځوانان کوي له نور ژبو نه پښتو ته په ځانګړي ډول د ژباړې په برخه کې ځوانان رول څومره اغیزمن دی؟
مننه. سلامونه تاسې ته او درنو اوریدونکو همجان میلمنو ته. د ځوانانو رول په دې برخه کې ډیر زیات مهم ده ځکه چې اوسنی ځوانان د نړۍ په بیلابیلو ژبو پوهیږي. دوی دا پوهه لري چې وکولی شي د نورو ژبو نه پښتو ته آثار راوژباړي. په تیرو کې موږ د دې شاهد وو چې د ژباړې په برخه کې چې اکثر آثار چې ژباړل شوي دي هغه درېیم لاس ژباړه ده چې پښتو ته ژباړل کېږي، لکه له انګریزي نه ژباړه شوې ده اردو ته، د اردو نه دری ته شوې یا فارسي ته، د هغې نه بیا پښتو ته ژباړه شوې چې دا هغه د په تخنیکی ژباړه کې اساسي یا اصل دا ده چې هغه مفهوم ولېږدول شي. خو زه فکر کوم چې په دې کې به څومره هغه مفهوم حفظ شوی چې درېیم لاس ژباړې ته هم انتقال شي. نو زه فکر کوم چې د ځوانانو ونډه په دې کې ډېره مهمه او ډېره هغه لري ګټوره ده، مانا ځکه چې دوی په بیلابیلو ژبو پوهیږي، مستقیم کولای شي هماغه اثر چې د کوم لیکوال د مستقیمې پښتو ته راوژباړي. نو زه فکر کوم چې د دوی هڅې د ستایلو دي. او یو خبره بله دا ده چې ځوانان اکثره ژباړي چې کوي دوی یو ستونزه زه فکر کوم دا ده چې دوی چې کوم اثر ژباړي یو څه وخت غواړي دوی هغه اثر چې ژباړي. داسې کوم مرکز نشته چې دا اثر وارزوي او دا وګوري چې دا اثر مخکې هم ژباړل شوی که نه، ځکه یو لیکوال په عین وخت کې دوه یو کتاب دوه لیکوالان ژباړي. نو که چیرې دا ژباړې همزمان بازار ته راوځي او یا هم هغه بل ناهیلی شي چې زما ژباړه لا تکمیل نه ده، څو ورځې مخکې بله ژباړه چې همدغه کتاب د بازار ته راوځي، یوه ستونزه د ځوانانو دا هم ده. نو هیله ده چې دې ته یو مرکز جوړ شي چې دا ژباړې اول پکې وارزول شي، بیا هغه کتابونه چې ژبې ته ډېر مفید یا هغه مواد چې واقعا په ژبه کې ورته ضرورت وي، ځکه نوي خیالات، نوي فکرونه، نوي علوم ژبې ته راانتقالیږي. نو دا چې کوم علوم اولیت ورکړل شي دا ډېر اړینه ده چې دا اول وارزول شي.
ډېره ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو تاسې هم د تلیفون په لیکه سره یو ځای کېدلی شئ. د اړیکو شمیرې دي 0022 او 0995 او 0999 40 50 40. یو اوریدونکی د تلیفون په کرخ را سره دی، بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راپېژنئ، څوک د کومه ځایه؟ بلې ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. هلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک له کومه ځایه؟ ستاسو غږ سم نه راځي، که د خپل ځای ته څه تغییر ورکوي چې غږ موږ ته سم راشي. بلې د اړیکه پرې شوه، بله اړیکه راخلو. قدرمن اوریدونکو ازادي راډیو ته تاسو کولی شئ د موضوع په اړه سره خپل نظر شریکوئ. بلې مهرباني وکړئ. بلی وعلیکم السلام، څوک لکه مزه مهرباني وکي؟
قاسم لنګراغ ما.
اها مهرباني د موضوع په اړه ستاسو نظر او ک لاوریدونکو څه پوښتنه لرئ؟
نظر خو مې دا دی چې باید زما په نظر په پښتو ته کتابونه راوځول شي، دا به ډېره ښه وي، ځکه نور په فارسي ژبه کې په دري ژبه کې مونږ کتابونه لرو. بدبختي زموږ دا لرو په پښتو کې یوازې بخنم د زل په شونډو کتابونه راوځول کیږي. نو باید دغه لیکوالان ورونه دغه کوم ټولنې چې مسؤلیت لري باید پښتو ځوانانو ته ونه مطلب ترجمه کړي چې دوی په درد خوري، ځکه دوی په پانتونو کې دي او داسې کتابونو ته لاسرسی نه لري، بدبختانه چې دوی استفاده ترې نه کوي.
یعنی هدف ستاسو دا دی چې تدریسي کتابونه راوژباړل شي؟ بلې،
وو تدریسي ډېر مهم دی، ولې اوس موږ په پښتو کې په تیپ کې خښه کې په نورو اجتماعي علومو کې. نو بدبختي موږ دا یوازې موږ چې کتابخانو ته لاړو سری شونډې دي او کیسې دي او ملنګي دي او ټول کتابونه
ګوره که ادبیات کوم تدریسي کتابونه راجبر کې اجبار اجبار کې د ازل فیوشن دی او دا شان وی ور کې چې ونه څنګه مننه کور دا شان دی وسه بل اوریدن کې هم را سره پدې کړه. بلې مهرباني وکړئ څوک لکه مزه ازادي رادیو دا مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. ان تورمن صاحب.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه پسرلی سے مہربانی ہو کہ موضوع پڑھ نظر غواړو بیا هم څه پښتنه لري؟
یو خواله یو پښتنه لرم دی خور
دالی مہربانی. بلی دوی اړی کا پریش وا لبا د مرغه پښتنه پات شو خیر بیا ځلې کړي کړه روغ شو. بل اوریدونکو هم لرو. بلی مہربانی ہو کہ ازادي رادیو دا ازادي رادیو دا مهرباني وکي ځوان فکر خبرو. بلې فکر کوم چې یو څه ستونزې په دغه کې ټلیفون یې اړیکو کې دا اوریدونکو چې دا یو اوریدونکو پښتنه وکړه دا سیدی صاحب تاسو ځواب کوي چې دی وایي چې دا زلفي او شونډې او دا شیان کړي دا مراج باړی وایي تدریسي کتابونه راوژباړی او په ټوله کې به دا پښتنه را ځواب کوي. رښتیا هم چې څه ډول آثار باید راوژباړو، څه ډول آثار ته ډېره اړتیا ده نن سبا؟
ډېره مننه که ستاسو فکر وي. ما په خپل لومړنیو خبرو کې دا مسله یو څه واضح کړه. کچیری د ملګری هدف دا وي چې د زلفو او شونډو ژباړل د شیری کتابونه وي، نو په دې کې شک نشته چې کشیری کتابونه هم څوک راژباړي نو د جهاني صاحب په څیر خلک به یې راژباړي، ځکه خپل شاعر دی. مثلا د خیام سرونه د پښتو شعر په تال کې د روبایانې دي، د خیام هغه راژباړل ډېرې هنري ژباړلې دي. یا مثلا کاروان صاحب کې ژباړي، دا ځینې نور ملګري چې هغه دمدغې پای شاعران دي، په همدې لیول کې شاعران دي، نو هغوی ته جواز دی. خو په ټوله
کې نور ته جواز نشته.
نه، خو په ټوله کې که نور دوستان ژباړي، هغه لږ تر لږه باید هغه هنر درک کړی شي په خپله بیا دې ژباړي. زه د دې خبر سره موافق یم که چیرې هنر درک نه کړی شي نو هغه زلف او شونډې هغه ډېر بدرنګې انځوره چې بیا باسي نه وي. دویمه مسله چیرته ده؟ لکه تاسو مرته د دوست یادونه وکړه چې هغه د ادبیاتو د تیوریو کتابونه دي. ګوري تیوري چې کله زیږي مثلا په نورې ټولنې کې یا په افغانستان کې، یو شی زه واضح کول غواړم چې موږ دوه بحث لرو په ادبیاتو کې، یو ګرامر دی او یو ادبیات دی. ګرامر کې دوه جمع دوه مساوي په څلور دی، هغه به په افغانستان کې می، په امریکا کې به می، په ټول نړۍ کې به می. خو په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي هیڅ کړي، کله به درې شي کله به دوه پنځوس شي، ځکه دا د احساساتو خبره ده، د تخیل خبره ده، د پس منظر خبره ده او د خپل شخص پورې تړلې مسله ده. بل د یوې ټولنې ادبیات که ته غواړې که نه غواړې بلې ټولنې ته د ځي. مثلا موږ د ماکسیم ګورکی ناول لوست دی، مثلا موږ د چوخوف کیسې لوستې دي، مثلا د تولستوی جګړه او سوله کتاب، یا دې ته ورته ډېر مشهور کتابونه ناولونه دي، رومانونه دي، لنډې کیسې دي او داسې نور. او په همدې شکل د ادبیاتو نوې پنځونې چې دي، مثلا تاسو په لنډکۍ کیسه کې تاسو اوس یو څه ګورئ، یا دا لنډکۍ شعرونه تاسو ګورئ، یا هایکو ده چې دلته بڼه بدله کړي. دا ټول شپاړس یا ولس ژانر چې پښتو ادب ته نثري راغلي دي، دا ټول په شکل د اشکال لومړي سر کې ژباړې ویروس ته ځان پښتو کړی دی او هغه خپل اوج ته رسیدلی دي. کله چې ستار او په همدې شکل نظمي ژانرونه هم دي چې تا ته راغلي، په لومړي سر کې په ډېر تکلیف سره راغلي، هغه نه پکې خوند شته نه پکې هنر شته، خو د وخت په تېرېدو سره کله چې پښتو شوي دي خپل ځای پیدا کړی. پښتانه لیکوالو هغه سټیج پیژندلی دی چې کم دی او څنګه ور ورسیږي، دا یو مسله. دویمه مسله دلته ډیره دا وشوه چې مثلا کمې ژباړې باید وشي او کمې ژباړې باید ونشي. صحیح ده چې زمونږ یو ملګری به مثلا محصل وي، هغې ته به تدریسي کتابونه ډیر مهم ښکاري. یو بل څوک څېړونکی دی، هغې ته د څېړنې په برخه کې ډیر مهم کتابونه ښکاري. یو بل څوک د ماشوم د ادب دپاره کار کوي. دا اوس موږ په پښتو ادبیاتو کې تاسو مخامخ ناست اوسئ چې تاسو یو څو کتاب د ماشوم د ادب دپاره کړي، غیر د هغې په دې وروستیو کې مثلا د کابل پوهنتون استاد مرهون صاحب یو څه کتابونه لیکلي. نور تاسو ماته وښایئ چې د پښتو د پښتنو ماشومان دپاره موږ په ادبیاتو کې څه لرو؟ آیا انځوریز یا مثلا ډاکټر صاحب زغم؟ خو د ګوتو په شمار کسان دي. خو برعکس تاسو راواخلئ د یو بلې ټولنې د ماشوم د ادبیاتو سره یې پرتله کوي، همدغسې د لویانو ادبیات راواخلئ، همدغسې په نورو برخو کې. مثلا مخکې یو ملګري ویل ښه صحیح ده د تدریس دپاره به یو کتاب ژباړل کیږي، خو یو ډاکټر دی په ټوله معنا په انګلیسي نه پوهیږي، انجینر دی په ټوله معنا په انګلیسي نه پوهیږي، خو ډېر معتبر کتابونه په انګلیسي، په اردو، په دري یا په نورو ژبو شته، هغه به نه راژباړل کیږي. نو بیا هم زه وایم چې ارزښتونه دې درک شي، او ارزښتونه هله پیژندل کیږي چې کله د مسلک خلک خپل مسلک ته په ټوله معنا مسلکي او علمي توجه کې پاملرنه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته هغوی خپله تشخیص وشي. یو مسله. بله مسله چې له بده مرغه ما تر کوم ځای درک کړی ده، هغه دا ده چې زمونږ ډاکټرانو، زمونږ انجینرانو، زمونږ د حقوقو متخصصینو اکثریت لومړنۍ تجربې په ادبیاتو باندې کړي. یا دا اوس هم تاسو په ادبیاتو، زه یو ژوندی مثال درته وایم. په ننګرهار پوهنتون کې یو استاد و، هجرت الله اختیار نومیږي، یو ډېر مستعد ځوان دی. دی د حقوقو نه فارغ دی، اوس په هماغه حقوق کې استاد هم دی. د لومړنۍ تجربې چې شروع کړي ټولې په ادبیاتو کې شروع کړي، او ډېرې ښې ښې تجربې دي. کله ارواپوهنې ته تللی، کله بیرته ادبیات ته راغلی، خو په همدې محور کې چورلی. یو وخت کې ماته یو کتاب راکړ، ډیر معتبر کتابونه. مثلا تاسو شاهدان اوسئ چې یو کتاب ژباړلی چې پښتون کان پردو کې او پښتانه څوک دي، د پریشان خټک، او دا هغه کتاب دی چې د پښتو ادبیاتو په ماسترۍ کې تدریسیږي. یعنی ډیر معتبر کتاب دی.
یعنی اوس سیدی صاحب وبخی په بخنه سره تاسو ته وسونځ غړی او کوم لاټړی کوي؟
نه، زه زم لاټړم کوم او ستونځ زم غنم. ستونځ کم ځای کې دوم لاټړی کم ځای کې. مثلا دی په ادبیاتو ډیر وارد سره دی، ډیر په خپويږي، خو هم دومره په خپل مسلک هم وارد دی. خو برعکس ستونځ کم ځای کې ده، د مسلک هغه مبتدی کسان یا په مسلک کې ور ککړ شوی کسان تر اوسه پورې یو مقاله په خپل ژبه نه لري. ته ماته ډیره ښه پنځونه کړي، ماته ډیره ښه ژباړه کړي، ماته ډیر ښه شیان وړاندې کړي، په داسې حال کې چې کېدای شي زه د دې په څیر یو بل ادیب ولرم، هغه هم دا ته شي ډکه کړی شي، خو زه د حقوقو یو تخصصي کتاب نشم ژباړلی. دغه زمونږ ژباړې چې ډېر ځله د ستونزو نه ډکې دي، یوازینۍ ستونزه هم دا ده چې موږ په تخصصي اصطلاحاتو نه پوهیږو، خو جبران یو شی په چا ژباړو. مثلا وایو ته په تاریخ ډیر ښه پوهیږي، خو ته ماته دا د تاریخ کتاب وژباړه، نو خو زه خو به یې وژباړم په دواړو سترګو، خو زما خو مسلک ادبیات دي. یا مثلا ته د طب په برخه کې به زه ځینې شیان وژباړم، خو هغه په طبي اصطلاحاتو هغه ډاکټر ښه پوهیږي. مثلا زه د ژبپوهنې په اصطلاحاتو ډیر ښه پوهیږم، خو زه بیا همدغسې د طب په اصطلاحاتو نه پوهیږم، او دا به بیا داسې معنا ولري لکه ماشیني ژباړه. تاسو ګوګل ته یو څه ور واچوئ، یو څه درته ژباړي، خو نه به پې خپله پوهیږي نه به پې ګوګل پوهیږي. زه درته یو ډیره جالبه خاطره وایم. یو وخت ما په دې پارلمان کې کار کوو، اول ته موږ د ژباړو په برخه کې کار کوو. موږ ته د افغانستان د علومو اکاډمۍ قانون راغی، اول ته د نامزد او مثلا د محقق دپاره چې په فارسي کې ورته محقق وایي، موږ څېړندوی، نامزد څېړندوی دی، نامزد څېړنوال دی، نامزد څېړنیار دی، دغه قصې وي. یو څوک را سره و، دا د روانشناسۍ نه فارغ و، خدای په دغه نه پیدا په ادبیاتو. نو یو ځل راته ویل چې سیدی صاحب دا نامزد څنګه وژباړم؟ ما ورته ټوکه وکړه، مل کوژده شوی وژباړه. د نو بیا لیکلی چې کوژده شوی څېړنوال او کوژده شوی څېړندوی، او دا متن لاړو. موږ دغسې کوژده شوي شیان لرو. یا مثلا هغه کوم کسان چې کاندیدان دي، هغوی ته به بیا نامزد کوژده شوی رئیس جمهور وایو.
داسې یو څه اورېدلی سیدی صاحب چې په یو چا تخمې کوکنار چې د کوکنارو تخم دی
بالکل
کوکنارو هغه یې ژباړلې
بالکل یعنی ډیر دغه سیکورې از د کله کله خبرونه ته متوجه شم الته په ګوره یو خو د ځینی واحدونه دي چې هغه په دری کې شته په پښتو کې نشته مثلا مونږ وایو یک نفر شوتور په دری کې خو په پښتو کې خو نشي ویل چې یو کسوخ ځکه دلته بیخي معنا بدله شوه یا مثلا لبه دریا دا د حبیبی صاحب یو ډیره ښه خاطره ده یو څوک راغلی او نوم یې نه اخلم هغه استاد ته په ټول احترام بهر نه راغلی غوښتل چې د بشري علومو پوهنځي کې چې هغه وخت کې ادبیات جمع دا نور مربوطه پوهنځي دلته استاد شي حبیبی صاحب ورته ویلي چې د فرهاد دریا یو سندره ده چې لیلا لخته ده لخته د چندنو دا راته وژباړه ده ورته همداسې ازمري جرأت کړی ویل لیلا شاخچاس شاخچې چندنس نو بیا به دغه سی وژباړه کړي او دا ژباړه چې ولس ته لاړه هغه بیا بدبختي ده چې ستا ولس په هغه حالت کې نه دی چې هر څه درک کړی شي هغه بیا په ځان باندې شک کوي چې ولا زه ډېر بېاستعداده سړی یم زه یو شی نشم زده کولی نو د دې دپاره چې ولس د دې حالت نه راوباسه یا مثلا موږ وایو چې په هرات کې پنځه جوماتونه عمار شوي په دری کې وایي چې پنج محراب مسجد عمار شو منګې په پښتو کې ژباړو چې په هرات کې د پنځو جماعتونو محرابونه جوړ شو استاد ورته فکر وکړي چې خبره چیرته یا موږ لیکو چې درې حلقې څاګانې وکیندل شوې په پښتو کې خو درې حلقې نشته ولې وایي درې حلقې درې څاګانې وکیندل شوې نو ځکه چې مسلکي سړی نه وي هغه په دغه نزاکتونو نه پوهېږي او چې کله په دې نزاکت پوه نه شي نه یوازې چې هغه ژباړه غلطه کوي بلکې د خلکو اسهان مخشوشي
ډېر ډېر مننه سید صاحب کریم تو صاحب مخکې مینا جان ورته اشاره وکړه چې داسې هم پیښ شوي ما هم دا اوریدلي چې مثلا یو کتاب د څو کسانو لخوا په همزمان ژباړل شوی دی فکر کوئ چې دا ستونزه ده او که نه ده مثلا ځینې کسان وایي نظر یې په دې اړه دا دی چې که یو کس څو کتاب ژباړي که څو کس یو کتاب ژباړي دا ښېګڼه په دې کې ده هغوی وایي چې د هغه وړتیاوې ثابتېږي مثلا چې څوک ښه ژباړونکی دی که نه ولې یو مهم موضوع چې مینا جان اشاره وکړه هغه دا چې کېدای شي هغه یو کس زر چاپ دغه کړي خلاص کړي هغه چاپ شي ولې بل کس مثلا چې نیمه ژباړه وي هغه به په ماغسې پاتې کېږي په ټوله کې اول دا خو چې دا ستونزه ده که نه ده او بله دا چې که ستونزه ده مثلا څه ډول حل لاره ورته موندلی شو دې موضوع ته
مننه تورمان صاحب زما په نظر دا یو ډول ستونزه ده مثلا زم کتاب ژباړم تم ژباړې خو تا په امکان لري زمانه ډېر زحمت ایستلی وي زه ستانه مخکې خلاصوم زما هغه چاپېږي ستا زحمت بې ځایه ځي یا ته نه غواړې چې چاپې کې هماغه زحمت دې سین وړي نو دا یو ډول ستونزه ده خیر د هر چا د ژباړې او د لیکلو طرز فرق کوي خو د کتابونو هغه میسج او د کتابونو پیغام یو وي مثلا که زه غواړم چې یو کتاب ولولم که د یو کس ژباړلی د دوی مغه د دوی ژباړل شوی د دې لپاره نه ګورم چې د څنګه ژباړلی د ده ژبه خوښه ده ځکه چې ما ته هغه میسج مهم ده زه د میسج دپاره ګورم دا یو ډول مشکل دی اوس یې د حل لاره څه ده زه چې تر څو څومره پرې ما فکر کړی دی او څومره پرې ذهن رسیدلی دی د حل لارې دا ده چې یو داسې مرکز جوړ شي مثلا که اطلاعات او کلتور وزارت کوم ریاست یا کوم برخه دې ته ځانګړې کوي یا د علوم اکیډمي په مختلفو ولایتونو کې برخې پرانیزي چې که څوک دا نوموتی کسان وي پار ولایت کې ژباړونکي وي که نوموتی نه وي چې راځي او کتاب که ژباړي چې ثبت یې کړي که داسې یو قانون وضع شي چې که زه یو کتاب ژباړم چې زه ثبت کوم چې بله ورځ استاد سعیدي راځي چې هغه تیار ثبت وي چې دی په خپله خواري ونه کړي خپل وخت په ځای نه کړي دی په ځای دې بل یو کتاب وژباړي زما په نظر که دغسې یو میکانیزم رامنځته شي دا د دې دپاره یو ډول حل لاره کېدلی شي نور بیا وروسته داسې هم کېږي چې یو څوک د خپل ادرسه که چېرته د کتابونو لوستل دلته ډېر زیات عام شي چې د نورو دنیا غوندې چې یو لیکوال په یو کتاب میلیونر کېږي یا یو ژباړونکی په یو کتاب باندې داسې مشهورېږي چې تر پیړۍ وینوم وي ویلیام ویلر په نامه یو انګریزي ژباړون کړي د اسپانوي نه، هغه یو کتاب ژباړل دی په 1903 کې، خو تر اوسه نوم روښانه دی. نو که دغه سټیج ته زمونږ ټولنه رسیږي بیا دا مشکل په خپله ورو ورو حلېږي. مثلا که زه وایم چې زه دا کتاب ژباړم، ټولو خلکو به زما خبره اورېدلې. زه د رسنیو د خوانه وایم یا د خپل د خواله رسنیو د طرفه شخصي شریک وم، نو خلکو به د خلکو ته به دا خبره رسیدلې. اوس مهال زما په نظر که داسې یو کار اطلاعات او کلتور وزارت وکړي یا د علوم اکیډمي وکړي چې که څوک کتاب ژباړي چې هغه دوی سره ثبت کړي، چې بیا په بل څوک دا خواري ونه کړي او وخت په ځای نه کړي چې یو کتاب دوه ژباړل شي. زه مطمئن یم چې خلک اوس مهال د یو مفهوم دوه کتابونه لولي. نو د دې د یو ډول حل لارې لپاره زه تاته دا تجویز کوم چې که څوک کتابونه ثبت کړي وزارت او یا د علوم اکیډمي سره نه دی ټول.
ډېره ډېره مننه کریم زوی صاحب. مینه جانې، جنو یا ښځو په ټوله کې د ادبیاتو بیلابیل ژانرونه پاللي دي، ولې په یو شمېر ژانرونو کې د دوی سره چا پنځونې کړي دي ستونزو سره مخ شوي دي. مثلا که شعر لیکلی دی دستي دا ټاپه پرې لګېدلی چې والله دا مینه شوې ده صاحب د په افغانستان غوندې دودیزه او کلتوري ټولنه کې، که نه آیا فکر که نه کوئ چې ژباړه تر ټولو هغه سنگینه برخه ده د افغان جنو ښځو لپاره، چې زه فکر کوم دې برخه کې هم ښه کار کولی شي هم خلاص مټ کار کولی شي؟ فکر نه کوئ چې دې برخه ته ډېره توجه پکار ده؟
بالکل تورمن صاحب، دا برخه ډېره مهمه برخه هم ده د ښځو لپاره. په تیره د افغان ښځو یا نجونو لپاره د نظم برخه ډیره مهمه برخه ده، ځکه دوی هغه خپل احساسات لکه څنګه چې نارینه کولی شي چې وایي ښځې نشي کولای، نو د دوی لپاره د نظم برخه ډیره مهمه وړینه برخه ده، د دوی د روان لپاره، د دوی د احساساتو لپاره. خو تر دې ډیره زیاته مهمه او دا چې تاسو یادونه وکړه چې سنگینه برخه ده، د ژباړې برخه ده. خو تر ډیره هغه
مېرمنې چې اوس په دې خدای مکتور نه شو چې جنې شعر ویل نه را مونې کوي،
نه نه هیله کوم. نو د شعر ژباړه هم تر ډیره ځینې نجونو کړې ده او په نثر کې هم ژباړې کړې دي، خو د شعر ژباړه یو څه ستونزمنه داسې ده چې په هغې کې د کلماتو او د غږونو اوبدل او د هغې هماغسې شکل کوم انځورونه چې شاعر رامنځته کړي دي هغوی لږ ول او یا هم د پیغام لیک دی، یو څه ستونزمن ده چې په دې برخه کې منلی سی وایي چې ژباړه د شعر ژباړه لیونتوب دی. نو دا لیونتوب که څه هم لیونتوب یې بولي، خو یو څه نجونو په دې برخه کې هم کار کړی او
په نثر
دا لیونتوب یو څه کړی دقیقا. او د نثر په برخه کې اکثر هغه نثرونه ژباړلي چې هغه د روان شناسۍ په برخه کې دي، ځکه دوی اکثر هغه څه راژباړي چې دوی ورباندې لاسبري. نو د روان شناسۍ برخه د ادبیاتو سره یو څه اړخ لګوي، نو په دې برخه کې د روان شناسۍ برخه کې کتابونه او ژباړلي دي ژباړې لري. خو زه فکر کوم چې نجونې هغه پوهه چې باید ولري هغه اوس لري، لکه پخوا غوندې اوس نه ده چې دوی په ژبه پوه نه شي یا هغه نور علومو باندې ونه پوهېږي. هغه پوهه لري، کولی شي چې دوی کتابونه راوژباړي. تر ډېره زموږ په ژبه کې د اردو ژبې ژباړې شوي دي او یا هم د هغو لیکوالانو ژباړې شوي دي چې هغه ډېره مهمه نه ګڼل کېږي، فقط ورته ویلی شو چې یو اثر یې وژباړو، حساب دومره نه پرې کېږي. زه فکر کوم که داسې آثار راوژباړي چې په هغې باندې حساب وشي، یعنی یو څه ټولنې ته ورکړي، دا به ډېر مهم وي تر دې چې مثلا لس کتابه وژباړي، یو کتاب دې وژباړي مګر ګټور کتاب دې وژباړي. د جول ورن آثار چې په فرانسوي لیکوال ده، ډېر مهم کتابونه دي. د چې کله هغه کتابونه ولیکل، یو پیړۍ وروسته د هغې ټولنې پوهانو په دې وتوانېدل چې د ده د هغې فکرونو او لیکوالۍ نه، یعنی هغه څه چې د خیالي یا علمي لیکلي وو، د هغې نه استفاده وکړي، بیړۍ جوړې کړي، سپوږمکۍ ته وخیژي، په دې برخه کې ورنه کومک واخلي. زه فکر کوم که د داسې لیکوالانو ژباړې وشي، آثار یې راوژباړل شي، یو څه به ژبې ته ورکړي او یو څه به خلکو ته، ټولنې ته فکر ورکړي او د فکر په رغولو کې، په تازه کولو کې. او دا چې غربي نړۍ که موږ وغواړو که نه، که ووایو که نه، پرمختللې نړۍ ده، نو د هغوی فکرونه کچيري مونږ راوخلو ژبې ته راوښ باړو واقعان چي دي ټولنې په افکارو کې به بدلون راشي.
ډیر ډیر مننه مینا جانې. به هم ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو اړیکې هم راخلو ګرو چې دوی څه پښتنې او څه غوښتنې لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ته bale او مرو مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنې bale.
عبدالمسانی د نورستان ولایت.
ها ها مهرباني وکړئ bale مهرباني تاسو له موږ سره bale بل اوریدونکو را اخلو د دغه ورور اړیکه پریش ول موږ سره bale مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
تر نو تم سلامونه وخت روبوت مو ومنه.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه
فضل هادی وردک
سی مهرباني د موضوع په اړه تاسو نظر مخلو
ترنه ملمنو ته سلامونه ورو ته کوم ته مو دا مرا پښتنه باندې ملمنو نه چي دا څنګه کولای شي
او به خیس تاسی غگ بیخی دست یک کارتونی غند شما و آن اوریدو که یو زره بیا او وی در خپل بختن بیا زر تکرار که
ترمان سبوز
وست در کڑکی تلک زن را نجده کرا سر کڑکی نو بس آن در بیاد غگ سم رازی وست یو سسی شو
د مو د سوي تر مو څخه دا څنګه کولای شو دیو د بل ژبې ته احترام ودی روته کړی تر هغه کله چې تاسو وی کا پښتو وی په سیمه باندې وسول کو چې می ته چې تر یو پلان کې کا په کومه چې تر هغه په مقابل کې ورته باندې پی دا هغه دوه ورکې وی وی دا یو نه پیږم ما ته په یوه کې مثال دې تاسو واغه موجود دی نو څنګه کولای شي چې دا د موبایل او ویب شي تر مو
څخه. اها مانا کور ودان ژوند دی اوسې د ورداک سه پښتنه تقریبا تقریریج باړه کې یو بل اوریدونکو هم لرو دا به هم راوخلو bale مهرباني وکي bale
السلام علیکم تورمن صاحب نبی الله زبلین دا واخله غزینه پلیکم
زبلای صاحب مهرباني وکي د موضوع په اړه ساسي نظر او یا څه پښتنه لري.
میرا زیاته مننه کوم ملمنو محترمینو ته هم سلامونه وایم او ترڅنګ دا پښتنه کوم نو کوم هغې ته پښتنه راځي همغه په لاګنه پښتنه ده چې نننی شرایط په افغانستان کې قرار لري و دې شرایط ته یعنی کلتور او عوامانه سره سم باید په کوم بحث کې کوم کتابونه باید ورته وځ بل شي یعنی په کوم بحث کې ورته ضرورت ته په افغانستان کې قرار لري باید څه بالو د څه په اړه چې ورته بالو شي.
همانه نزابلې سه کور ودان که څه هم په دې برخه کې مخکې هم جواب ورکړ چې بیا به هم ملمانه جواب وایي bale یو بل اوریدونکو هم اخلو bale مهرباني وکي
پاتاو ملمنو ته نه کې لوي ترامات جلال زاله غزني
bale مهرباني څوک لکه مزه
جلال زاله غزني
جلال زاله غزني جلال زاله سه مهرباني
ما په کنه ملمنو چې دا شي دا شي اوس موږ چې په دې ځل نور کتابونه د خلکو راځبالو یا نور مملکت تر دې چې موږ کنټرو د خلکو کنټرو پارک سره کوي که خپل مو یو کتاب جوړ کو او د وطن له حالاتو سره له دې سره آیا دا به مو کټ نه خلکو ته بغټور نه کړه لیکوالان یا شاعران په دې باندې دا وخت مصرف کی دا به بغټور نه.
اها سعید ان شاء الله ساسي مختلف ته درانه مل مال جواب وي یو اوریدون کې بل ها مخلو د بروسته اوریدون کې چې بل مهرباني وکي bale ازادي رادیو د
مهرباني. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
نور الله اند کاپیسا ولایت نه زنګونه.
نور الله جان مهرباني وک نظر لري او که څه پختن لري د درنو مل منونه bale nur la jan yaz zan lo pishando po har hal qadar man horitun ko bi ham razu stas reportano zawaf ta de wardak se pohtana wa khagle saidi da taqriri jbaro taqriban yo bol tajba da khaz ma khidin da zawaf ta swar ke zaba yo to ka dawli yo ke bi haqiqi to ka mun de walaytun yo so graghli wal kabul ke khopri د ریجه بابا نه دومره بلدیت نه لرونده پلار باندې ولاړو کم څوک تیریدو او ورته ویل چې پښو کنه نو د سړي ورته ویل دی وروره د اوګینې کلک نیولې که پښو چیرې خبروي تم پښو زم پښو او کچیر ته بده خبره ای پلار دم پښو نیک دم پښو ټول خام دم پښو نو خبره ده چې دغه موضوع یو څه دغه ترګر دي کوس تقریری باره مثلا چې بل سره خبرې کوو کنه دی برخه کې مثلا ورداک سی به چې یو بل شپ ته احترام او دا موضوع سیدی سی په دې باندې ستاسو واخله
دا پښتو ټولنې یو ډیر مشهور مقوله ده د الحضرت زایشه میرمن پښتو ټولنې هغه وخت رښتین صاحب مشهور رښتین صاحب دفتر ته ټلیفون کړی رښتین صاحب نو ماوین یو څوک نو میاو تخلص میاو نو هغه پښتنه کړی چې رښتین صاحب چیرته ده او ته څوک یې دو ورته میایم هغه ورته وی چې څوک راځي زه درته هم چې څوک وي میایم سر خود ودریزل په چې دا مسله تکرار شي اخر میرمن ډیره په وسه شي ورته ری بد کوي اشتبا کوي چې میای زه درته هم چې ته څوک او تراسن راځي راځم یو ځل خبره و نو په هر حال دا بدغه سجباړی زه فکر کوم په دې مسله کې چې څنګه یو کول شو مونږ د یو بل ژبې ته احترام ولرو دا به د ژباړې مسله مې خو تر ډیره دا ټولنیزه مسله ده زه خپل تجربه به درته هم زه په دې زینو پانتونونو کې تدریس هم کوم زه چې کله تلاړ شم د محصلین ز عقل قانې کوم چې باید پښتو ژبه زده کی ډیر د سیمه محصلین وې زه پوهیږم چې هغه فکر ستونزه لري یا سیاسي ستونزه لري یا یو مشکل لري پوهیږم چې پښتو نه وای یو ورځ دوه چې ورسره تیر کم قانې کوم ماته وې چې سازه په پښتو نه پوهیږم ورته هم څونه وخت کېږي چې په افغانستان کې ژوند کوي لس کاله پنځله شل کاله اکثر خپل می دا وی چې اوسات په خارج کې ودا یو کال کېږي چې راغلی خو چې یو کال کېږي یو کال 360 ورځې ده په دې 360 ورځو کې ته هر ورځ د پښتو رسنۍ د پښتو خبريال د پښتو دکاندار د پښتون ډرایور د پښتون صنفي د ټولو سره مخ شوی او برعکس پښتانه هم په دې شکل چې هر ورځ ته دومره ځکه چې ستړی مشي نو 360 یا 50 ورځې وروسته ته تقریبا نیمه پښتو زده کی نو کله چې فکر نه قانې کوم تاسو باور کوي چې ما ته به تر پښتون محصول هم د غیر پښتون ډیره مینه راکوي په صنف کې ځکه هغه ته زه وایم چې دا ژبه چې دا چاړه نه ده چې یو د بل په خېټه به منډو دا ژبه د افهام او تفهیم د پوهولو او راپوهیدلو وسیله ده زول راپوهولو وسیله نه وایم راپوهیدلو وسیله ده خدا را په هیدل په ډیر خشن حالت کې کېږي او په ډیر مینناک اندازم کېږي او زم دا د خشن حالت بس ته نورم د ټولنه پم دی باندې در په درکړه راځي چې لګ مینې ته مخه کو او پم دی شکل زده کیږي نو که هر کله ته د یو چا او دا په دینی مسایلو کې ځکه کله به د پیغمبرانو مونږ چې تاریخ لولو او ژوند په اړه کې لولو پیغمبر سره سم ته به خدای ول چې تاسو د نورو دروغجن او خدایانو ته توهین یا سپکاوی هم کوي چې تاسو حقیقي خدای ته سپکاوی ونشي تاسو د بل چا ژبه ته د بل چا فرهنګ ته سپکاوی هم کوي مکوي تاسو ژبه ته تبنه کیږي البته دا خو په افغانستان کې یو تر ټولو مهم باس دا دی چې دلته په دوه تجربه ډیره خبرې لې شوې دي چې یو په ژبه باندې تجارت او یو په اسلام باندې تر دا اوسه دا تجارت روان دی ډیر ښه کامیاب هم دی او د دې نه بروس سم زه مطمئن یم چې انداز موږ د ضعف نقطه وي خو کومه چیرې د ولس په توګه ژوند کوو موږ ته په کار نه دی چې دومره سیاسي شو او چا سره حساسیت وخیو تورمان سپ تر ټولو مهم باز ده چې موږ کله د ژبې سره حساسیت پیدا کو موږ نه علمیت به کړه کی ته یو څوک نه لري چې پستا په ژبه باندې لیکل وکړي شي یا لکتر لګ هغه په انګریزي ژبه یا په نورو ژبه نه پويږي چې تاته نو شان راوښباړي د ایرانی سره دښمنی ده د اردو سره دښمنی ده خنو کوي څه او تاسو په دې پويږي چې ایرانیان په نړۍ کې کوم معتبر کتاب چاپ شي یو ونې روس هغه فارسی کړی وي سره د دې چې هغه په ماشيني وي مثلا اردو ژبه ان هم دغه شکل او دا دوزمن گاونډي ژبه دې مونږ ډیر زړه زکول شو ځکه د ژبوهنې د جوړښتونو لمخه دا زمونږ خويندې ژبه دي او د خور ژبه زنګړنه مونږ ډیر زړه زکول شو نو زه فکر کوم د ملګری په خپل جواب غسه زابلي صاحب د کتابونو په اړه کې وینا وکړه زنه په يم چې هغه پښتنه مزه جواب کم کنور ملګری جواب وي
کریم زوی صاحب مهرباني د کتابونو برخه کې زابلي صاحب چې کوم پښتو مطرح
نبیلا زابلي ورور چې لغزنی نه اړ کنيول دوی ویل چې په کوم بخش کې ژباړې ته ضرورت ده زه دوی ته یو خبره ده کوم چې د ژبې درې سټیج وي اول سٹیج دا دے چے نوی پیژندل شو دویم سٹیج د علمیت دور ته د علمیت لیول ته ور داخلي دل دی او دریم سٹیج به اقتصادیت ته چې په ژبه کې پیسې پیدا کیږي زمونږ استاسې پښتو دا او کډری دا د په دغه لومړنی سٹیج کې دا چې نو خاصه علمی دا او اقتصادیت خو به خینه لري نو په دې دور کې د ٹیٹ لیول نہ د علمیت ساتھ تجگی دل دوپہر تو ار ڈول اشباڑ تہ ضرورت لری سوچ پکم مسلک کے دے اگر پاما کا مسلک کش باڑ کہ منگا ہم ادبیات کش باڑ تہ ضرورت لرو ہم پہ طب کی ہم پہ انجینئرنگ کی ہم پہ اقتصاد کی او ہم پہ نور علوم کی اشباڑ تہ ضرورت لرو او دا یواز نہ دا چی غٹ غٹ کتابوں نہ دوں اشباڑ لنڈ مقالے چالی کلی وی لنڈ تحقیقاتی راپورونا چالی کلی وی کلنڈ معلوماتی متنونا چالی کلی وی اغا دے ٹول وژباڑل شی او کم چی مسلکی دے اغا مسلکیت دے پکی وساتل شی حفظ دے شی کم چی دے کم بخش برخ مسلکی دے اماغا دے وژباڑی دا شو دا مسالہ چی پکم لکا پکم برخ کی ژباڑی وکو بیا چی دا علمیت لاڑا شی تورمان صاحب دا علمیت زنگل ندا دا چی نور خلق بیا دا احساسوی چستا ژبه یاد کی چستا ژبه کله یاد وی دا اقتصادیت د دور یو پیلامه دا یو سٹارټ دی کنه یو شروع دا د اقتصادیت د دور چستا په ژبه کې استاد ژبه اقتصاد قوی کیږي او استاد په ژبه کې پیسې پیدا کیږي دا ډیر وخت نسی خو دا ډیر زیات مهم دور دی مثلا نن سبا انګریزی د اقتصاد ژبه ده انګریزی د زده وی دغه کس نه ته امکان لري په بازار کې ډیر ارزښت لري چې دا غنو وسته چینایي هم داسې ورور مخکې کیږي هندي هم داسې ورور مخکې کیږي خو دا غنه مخکې اول باید د علمیت سټیج ته ورسیږي نو ترڅو د دې لپاره چې د علمیت سټیج ته ورسیږو موږ په هر برخه کې لنډو او اوږدو لیکنو او کتابونو وړو غټو کتابونو ژباړې ته ضرورت لرو او دا باید وژباړل شي د دې لپاره چې هغه علمیت ورسیږي
ډېر ډېر مننه کریم زو صاحب مینا جانې جلال زی صاحب له غزنی نه دوی ویل چې ولې خپل نه لیکو چې مثلا نور ژباړو ستاسو نظر په دې اړه څه
دقیقا د موضوع اصلا د ژباړې موضوع ځکه خو خبرې په ژباړه روانې دي نو کچیر پخپل دا توانایی ولری یو لیکوال ما مخکې ورځو کې د منلی صاحب سره یادونه وکړه چې هغه زمونږ پښتانه یا هم په ټوله کې افغانان چې په نورو ژبو پوهیږي لکه په فرانسوي پوهیږي په انګریزي پوهیږي دوی زیاته زده کړې کوي ډاکټورا راوړي مثلا ماسترۍ کوي یعنی په ژبه ښه پوهیږي یعنی دوی ته معلومه ده چې زمونږ په ژبه کې کومې کمبودیانې دي البته په تحصیلی برخه کې چې کوم علوم ته موږ ډېر اړتیا لرو که دوی په هره رشته کې زده کړې کوي دوی ته ښه پته لګي چې په هغې بهرنۍ ژبه کې کوم کتابونه کوم مواد شته او په پښتو کې چې هیڅ هغه پښتانه استادان چې درس ورکوي هغوی لا نه دي ورنه خبر دغه موضوعاتو نه یعنی دا تشه باید دوی احساس کړي او دا درک ولري چې دوی باید په خپله دې ته وهڅېږي چې یو څه راوژباړي په هغه برخه کې لکه مخکې استاد هم یادونه وکړه د دې خبرې نو که چیرې دوی په خپله دا احساس دوی بیا ماته وویل چې دا خو داسې ده چې ژباړه د ذوق کار دی که چیرې دوی خپله دا ذوق ونه لري یو څوک نه شي اړیستلی چې ته په زور ورته وایي چې ته به دغه ژباړې ځکه ته په دې پوهیږې خو که چیرې دوی خپله د هغې احساس له مخې چې دوی د وطن دوستۍ یا هم د فرهنګ دوستۍ له مخې چې د خپل فرهنګ سره یې ولري که دا ونه پالي نو زه فکر نه کوم چې هیڅ نوي علوم به زموږ ژبې ته رانه شي دوی به یوازې ځي خپله به زده کوي او په دوی پورې به هغه علوم محدود پاتې کیږي که چیرې دوی ډېر وتوانېږي بل چاته انتقال کړي کېدای شي دوی استاد واوسي هم خپلو محصلینو ته انتقال کړي مګر که چیرې دوی ژباړه وکړي یو داسې اثر وژباړي چې هغه واقعا دا احساسوي چې دا ډیر مهم اثر ده نو ته فکر کوي چې دا به څومره وخت د ده دا خدمت په ژبه کې پاتې څومره لوی خدمت به یې کړی خو هیله ده چې هغه خلک چې یا هم هغه قدرونه چې په ژبو پوهیږي او دغه احساس که یو څه ورسره ډیر شي چې دوی وکولی شي په هماغه څانګه کې کار وکړي ژباړې وکړي او دا د احساس له مخې وکړي زه فکر کوم تر ټولو بریالۍ ژباړه به هم دوی وکړلی شي تر دې چې هغه کتاب خو که چیرې دوی وتوانېږي په خپله کتاب ولیکي دا خو هغه خبره نور اعلی نور ده. او خبره بل ده هغه خبره و چې د پښتو د زده کړې یا هم د نورو ژبو د زده کړې برخه ده. دا ډیره مشهوره خبره ده چې کچیر ته یو ژبه زده ولرې نو ته به یو نفر اوسې، کچیر دوا ولرې ژبه زده ولرې دوا کسب اوسې. نو همداسې 13 ورځو کې یو چالی کلی و چې یو خون کې صنف ته نن داخل شو، ورته وویل چې تاسو څوک په پښتو پوهیږئ او څوک نه پوهیږئ؟ تر نیمای ډیر زده کوونکو لاس جوړ کړی و چې په پښتو نه پوهیږو. استاد ورته ویلی چې دا کوم ویاړ نه ده تاسو په دې لاس پورتولو کې، زه کوم ویاړ نه ګورم چې تاسو وایئ چې ما نه ده زده. دا ماته تاسو داسې معلومیږي چې ښه سینګار مو کړی وي، ښه ښایسته جامې مو په ځان کړی وي او ښه ښایسته ټیکري مو هم اغوستی وي، خو یو بوټ مو په پښه یې یو نه او په لاره روان یې. دا داسې معنا لري چې تاسو په دری پوهیږئ، په پښتو باندې نه پوهیږئ، ډیر په ویاړ لاس جوړوئ.
یا برخل کچوک په پختو
په پختو په کې پدارین په کې. نو دا د سیمانه لري چې دوی خپل ټول سنگار ته ټول نظافت ته خه متوجي دي، خو دوی یو برخه د سنگار بخي هېره کړي. دا په دې معنی ده چې او د ټولنې یو خبر ده چې دوی په ټولنه کې اکثر خلک هغه څه ته متوجي کیږي چې دغه کس نیمګړتیا وي، تر دې چې هغه ته متوجي شي چې هغه کوم څه لري، تر هغه نه نیمګړتیا او ته زر د انسان ورپام کیږي. نو ښه ده چې انسان د دې برخې نه خپل ځان ښه په ګاڼه سنبال کړي.
ډېر مننه مینا جانې. د خبرونه ورستې شیبې دي او پنځره خېلرو د خبرونه پایتا او دا به ورکو استاد سید نظیم سیدی ته، ځکه مخکې مینا جان د موضوع راخسته چې د ژباړ لپاره کوم مرکز جوړ شي. کریم زوی سیم په دې تاکید وکړ چې تاسو په نظر باندې د دې مرکز جوړول څومره اړین دي، او یا په دې برخه کې تر کومه دغه شته ستونزې هوارې کړي؟
ډېر مننه. مخکې دا خبر وشو کوم په خپل لیکل وکړو ژباړې ته څه ضرورت وي، کوم لیکل کو کنه کو ژباړې ته ضرورت شته، من هیڅ کړین د ژباړې نه خلاصې نه لرو. ما په لومړي سر کې ویل کته سو غواړي چې ټولنه پر مختللې ټولنه شي، د نړۍ د ټولو حالاتو باندې سنبال ټولنه وي، نو بیا ژباړې کوي. او دا یو اړتیا هم ده، ځکه هر ورځ نوی پدیدې راوځي او د نوی پدیدو د پاره به تاسو نمونه کوي. کله تر لږه نمونه مونږ کړې شو تاسو باغه جنس معلوموي چې دا جنس مثلا موږ په ژبپوهنه کې یو قاعده لرو چې ژبه په ټوله کې د څلورو برخو نه جوړه ده. هغه یو برخه وي نیولوګیزم دی. نیولوګیزم کې تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې ته باید په لومړي سر کې د نوم په پښتو کې، که په پښتو دې نه کړی شو په مغه خپل حالت پاتې شو، ته بیا جنسیت معلومې. د مثال په توګه یو وخت د جنډر په نامه یو اوس په ټولو وزارتونو کې یو مدیریت پیدا شوی دی. دا جنډر زاغ وخت کې اکاډمۍ کې وم چې موږ ته دا کلمه راولېږل شو، موږ د جنسیت په نامه وژباړله. حسن بانو غزنفر د ښځو چارو وزیر وو، یو امریکایي مشاور یې لرله. دا راغله ویل چې زه لږ توضیح ورکول غواړم، نور تاسو خپل کار وکړئ. وی ویل چې د جنډر معنا جنسیت نه دی، منګ د جنډر معنا دا غوی په اصطلاح 50-50 ته وایو،
برابری مساوات.
مساوات نو که زه وایم چې جنسیت خو نارینه یا ښځه، مګر هغه شی چې منګ وایو هغه نه رسیږي، نو ځکه جنډر په خپل حالت پاتې شو. په دویم قدم کې په نیولوګیزم وظیفه دا ده چې دا کلمه اوس معلومه کی چې دا مذکر ده که مؤنث، ځکه په پښتو کې دا ګردان نشته، په دری کې نشته. دا یو مسله. راځم د ژباړې مسلې ته. ژباړم چې ته کله کوي، مثلا ما په پرون مجله کې یو کتاب د یو ملګري خبرو د صوفي نړۍ په نامه، موږ دا کتاب نیم ژباړل شو. ما او ژباړن دواړو فکر کوو چې صوفي ناری نه دی، ځکه دا کردان چې دی دا د ناری نه دی، خو د کتاب په نیمایي کې موږ متوجه شو صوفي ښځه ده نه ناری نه. سره دې چې موږ مسلکي خلکو موږ نه تیروتنه کېدله. نو د دغس یو بورډ جوړېده اشد ضرورت اړتیا ده. مثلا تاسو په یو وخت کې شاید وایئ چې د بلک واټر په نامه کتاب سات الله فطرت وژباړ، مګر په لنډ وخت وروسته بیا زبیر شفیقي بیا هم وژباړ. ولې وژباړ؟ خاتمه یې نو ستونزه وه. یا مثلا د گیتانجلی کتاب بینوا صاحب هم ژباړلې، او دغه هم ژباړلې، الفت صاحب هم ژباړلې. ولفت صاحب لومړی ژباړلې، وروسته بینوا صاحب ژباړلې. مثلا دومره معتبر کسان تر همدغه تجربه زما په خپل ژباړه کې، چې ما کله جمهوریت ژباړه، ما جمهوریت تقریبا نیم ژباړله. یو څوک تخصص په ایران کې کړو، د حقوقو نه فارغ وزه د سره کې نه سم الله شې ژباړلې. ما به چې متون ورته ویل خندلې، راته ویل چې ستا ژباړه صحیح ده، خو څه چې دا کتاب وایي، څه چې لیکوال وایي، ته په هغه نه پوښوي. یو کال زه د دې سړی سره ناسم چې ما د الفاظ درکړي چې دای څه وای. بیا په درې کالو کې ما د جمهوریت وژباړ، یعنی درې کاله ما د یو کتاب د پاره چې هغه لس ټوکه ما وژباړ. مثلا ما د ایلیاد کله مې چې ژباړه یو لسو مخه دی، دا مې چې 200 مخه وژباړه ما پسې ټول ملایان راوخست، ځکه هغې کې د لرغوني یونان افسانې دي، قصې دي، د زیوس دی مثلا، د سین خدای ده، د باد خدای دی، د ښکلا الهي دي. دغسې ټکرونه په دې ټولنه کې پیدا کیږي. د ژباړې مرکز چې کله جوړ شي، هغه به لومړی دا ټکرونو ته ټولې تسری کرښې باسي، او بیا به دې سری کرښو ته د حل لارې پیدا شي، عامه پوهاوی به په لاره شي. دویمه مسله دا ده چې لږ تر لږه ځینې مسلکي کتابونه چې ژباړل کیږي ډلبندي کیږي، به چې کم کتاب څوک یې وړتیا لري. اوس زه په دې پوهېږم چې تورمان صاحب یو کتاب ښه ژباړلی شي، خو زه یې نشم ژباړلی، ولې هغه کتاب باید زه وژباړم؟ ځکه زما انرژي مصرف شو، د تورمان صاحب خو تورمان دې وژباړي، دقیق دې وژباړي او ټولنې ته دې وړاندې کړي. یا مثلا دغسې ماشیني ژباړې راځي، ماشیني ژباړو دپاره د حل لارې باید پیدا شي. نو په ټوله کې که خبره هم راټوله کړې وي، د ژباړې مرکز نهایت اړتیا ده. او که لنډه ووایم نو معنا به یې دا وي لکه تاسو چې یو ړانده ته هم ثابت کړي وي.
ډېره ډېره مننه سعیدي صاحب. قدر منه اورېدونکو، د خپرونې وروستۍ شیبې دي، ناچار یو چې له تاسو سره خدای پاماني وکړو. خو په تلو تلو کې بیا هم ټولو ژباړونکو ته د ژباړې نړیواله ورځ مبارکي وایم، او له خپلو درنو مېلمنو هر یو وسط سید نظیم سعیدي، غلی مینا نظري، او دغه شان خاغلی زبیح الله کریم زوی څخه مننه چې د نن خبرونه کې را سره ول، او دغه شان له تاسو درنو اوریدونکو هم چې له ټلیفون په کرخه را سره یو ځای شوي او خپل نظرونه را سره شریک کړل. ډیره ډیره مننه. خوونه ولرای خېچاري.